لوبو لميدانا.
That was definitely out.
هر اونی لازادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سر د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د ونیز سپورتي خبرونه درنور دونکو هر کله مو کوم بختيار ساحلی مو تاسو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه اوري. د دې ونی په خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې له سریلانکا دوه ورځنۍ سیالي ګټلې دي. د قشتپې شلوریز لیگ د کیفیت الوب په تړاو کرکټ شنن کې نیوا کې لري. د افغانستان فوټبال غوړ لیگ ورسته حال هم درکو. د راتلونکو شلوریز نړیوال جام لپاره ځینې نور هیوادونو هم خپل لوبډلې اعلان کړې دي او په ای پی ایل کې ګلبدین نایب د لومړي ځل لپاره ولوبید. د خبرونه په دویمه نیمایي کې به د افغانستان کرکټ په نوښت د پیل شوي قشتپې شلوریز لیگ په تړاو ځانګړې مرکه درته خبره کړو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زیدی. پیلی د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو له وروستیو سیالیو کوو. د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو پنځه ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې چې درې دوه د سریلانکا په بری سره پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې د اپریل میاشتې په اته ویشتمه نیټه پیل شوې وې د روانې مې میاشتې په اوومه نیټه یې وروستۍ سیالي ترسره شوه. لومړنۍ درې سره سیالۍ د کوربه لوبډلې په بری تمام شوې خو وروستۍ دوه سیالۍ افغان لوبډلې وګټلې. د افغانستان لپاره په دې سیالیو کې مخکښ منډه جوړوونکی ریاض حسن هغه دوه سلیزی ووهلې. هغه په دې سیالیو کې تر سریلانکایي لوبغاړو هم زیاتې منډې جوړې کړې. د نوموړي په پنځو سیالیو کې د دوه اویاورچ په لرلو سره 209 منډې کړې وې چې دوه سلیزی او یوه نیمه سلیزه یې جوړه کړې وه. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په نوملړ کې د افغانستان لخوانه شاهد الله بیا په دویم مقام واغې 145 منډې جوړې کړې وې او درویش رسولي بیا 140 منډې جوړې کړې وې. د توپاچونکو په ډله کې هم په دې لوبلړۍ کې د افغانستان لوبغاړی بلال سمی تر ټولو مخکې و. هغه په 50 سیالیو کې د 40 ورځې په لرلو سره 9 لوبغاړي سوځولي وو او د سریلانکا محمد شیراز بیا 8 لوبغاړي سوځولي وو. د افغانستان الف لوبډلې په وروستۍ سیالۍ کې د 50 وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه. دغه راز څلورمه سیالي د څلورو وکټو په توپیر ګټلې وه خو درې نورې سیالۍ بیا سریلانکا د څلورو وکټو 8 وکټو او 8 منډو په توپیر ګټلې وې. باید وویل شي چې دواړه لوبډلې به یوه او یوازنۍ څلور ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه سیالۍ به د روانې مې میاشتې په 11 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې پیل شي. د ویلی ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې د څلور ورځنیو سیالیو لپاره بېله لوبډله لیږلې ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په لومړي ځل د شلوریز سیالیو په نوملړ کې دا ځل د قشتپې شلوریز لیگ سیالۍ پیل کړې دي. یادو سیالیو ته چې د قشتپې نېشنل ټي 20 کپ هم وایي د روانې مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي. د دې سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې د بند امیر لوبډله له ټولو مخکې ده. یادې لوبډلې څلور سیالۍ کړې دي او څلور سره ګټلې دي. د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی دی او ورپسې د مسینک لوبډله په دویم مقام کې قرار لري چې په 50 سیالیو کې درې ګټلې دي، دوه بایللې دي. سپینغر لوبډله بیا په دریم مقام کې ځای لري چې په 50 سیالیو کې دوه ګټلې، دوه بایللې او یوه د ورخت لامله بې پایلې پای ته رسیدلې. بوست او امو لوبډله یو په بل پسې په څلورم او پنځم مقام کې قرار لري. تر دې دمه د قشتپې په شلوریزو سیالیو کې حضرت الله زازی مخکښ منډو جوړوونکی دی. هغه په شپږو سیالیو کې د 49 خورج په لرلو سره 190 منډې کړې دي چې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه یې هم وهلې ده. دغه راز ابراهیم زدران بیا په دویم مقام کې دی چې 186 منډې کړې دي. نجیب الله زدران بیا د 170 منډو په لرلو سره په دریم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په ډله کې بیا وحید الله زدران مخکې دی. هغه 9 وکټې اخیستې دي په 5 سیالیو کې. محمد الله بیا په شپږو سیالیو کې 9 وکټې اخیستې، دویم مقام. او شرف الدین په شپږو سیالیو کې 8 وکټې اخیستې دي چې په دریم مقام کې ځای لري. باید وویل شي چې د قشتپې شلورځو سیالیو پیلوبه به د مې میاشتې په 24 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فوټبال اتلانو لیگ د پیل شویو سیالیو شپږونې بشپړې شوې دي. په یادو سیالیو کې چې 12 لوبډلې برخه لري، تر دې دمه پکې اټک انرژي لوبډله تر ټولو وړاندې ده. یادې لوبډلې په شپږو سیالیو کې شپږ واړه ګټلې دي او 13 نمرې لري. په دې درجه بندۍ کې سرخ پوشان بیا په دویم مقام کې، ابو مسلم په دریم مقام کې، عینو مینا په څلورم مقام کې، خادم اف سی په پنځم مقام کې، موج ساحل په شپږم مقام کې، خراسان په اووم مقام کې، سر سبز یشلر په اتم مقام کې، استقلال لوبډله په نهم، عدالت فرا په لسم، میون په یولسم او وحیدی فوټبال کلب په دولسم مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل په یاد لیگ کې ځینې بهرني لوبغاړي هم برخه لري چې د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. باید وویل شي چې دغه لیگ به راتلونکي څو اونۍ نور هم دوام وکړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ راتلونکو شلوریز نړیوال جام چې په روان جون میاش کې پیلیدونکی دی، د شلو هیوادونو لډلې تر دې دمه اکثرو هیوادونو ورته خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. افغانستان، آسترالیا، کاناډا، انګلند، هندوستان، آیرلند، نیپال، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوګینی، سکاټلند، ساوت افریقا، یوګاندا، د امریکا متحده ایالات او ویسټ انډیز هغه هیوادونه دي چې خپل لوبډلې ورته اعلان کړي دي. خو تر دې دمه لا هم لیدل کیږي چې بنگلاديش، نامیبیا، نیدرلند، پاکستان او سریلانکا خپل لوبډلې ورته نه دي اعلان کړي. د آیرلند لوبډله چې 2 ورځې وړاندې اعلان شوې ده، په یاد سکواډ کې پاول سترلینګ د آیرلند کپتان دی، مارک اډیر، راس اډیر، انډریو بیلبرنی، کارٹس کمپر، گرٹ ڈیلانی، جورج ڈاکرل، گرام ہم، جاش لٹل، بیری مکارٹی، نیل راک، ہری ٹیکٹر، لورکن ٹکر، بن وائٹ، گریگ ینگ د ایرلینڈ پر لوبڈل کے شامل شوی دی. د نړیوال جام لپاره د افغانستان لوبډله که څه هم مخکې اعلان شوې ده او موږ په وروستۍ خبرونه کې هم د یادې لوبډلې په تړاو رپورټ درلود، یو ځل بیا یې هم درته وایو چې افغانستان راشد خان لوبډل مشر اعلان کړی دی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عظمت الله عمرزی، نجیب الله زدران، محمد اساق، محمد نبی، ګلبدین نایب، کریم جنت، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی، فرید احمد، ملک په لوبډله کې شامل کړي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای په احتیاطي لوبغاړو کې ځای لري. اوس د هند غوره لیگ د سیالیو په تړاو وروستي معلومات درکو. د هندوستان غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه 50 لوبې ترسره شوې دي. 50مه سیالي د سن رایزر حیدرآباد او لکنو سپر جاینټس د لوبډلو ترمنځ وه. د یادو سیالیو د نمرو په جدول کې کلکتا نایټ رایډرز تر ټولو مخکې او ګجرات ټایټنز تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري. نایټ رایډرز لوبډلې په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. دغه راز راجستان رایلز لوبډلې هم په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. چنای بیا په 11 سیالیو کې 6 لوبې ګټلې دي. سن رایزر حیدرآباد هم په 11 کې 6 ګټلې دي. ډیلی کیپیټلز هم په وروستیو کې خېلو بې کړې دي چې په 12 کې 6 سیالۍ ګټلې دي. لکنو سپر جن هم په 11 کې 6 لوبې ګټلې دي. رایل چیلنجر بنگلور هم په وروستیو 3 سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده چې اوس په 11 کې 4 لوبې ګټلې دي. پنجاب کینګز هم په 11 کې 4 لوبې ګټلې دي. ممبئی انډینز بیا په 12 کې 4 سیالۍ ګټلې دي او ګجرات ټایټنز اور خپلې وروستۍ 4 سره سیالۍ بایللې دي چې په 11 لوبې کې یوازې 4 لوبې ګټلې دي او وې بایللې دي. ګلبدین نایب بل افغان لوبغاړی چې په دې سیالیو کې لوبه ترسره کړه، هغه چې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې د مارش په ځای باندې اخیستې، په خپله وروستۍ لوبه کې په 15 توپونو 19 منډې وکړې خو لوبډلې سیالي وګټله. هغه په خپل پاړۍ کې یوه 4 او یوه 6 تر سره کړې ده. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې بیا هم ویرات کوهلی تر ټولو وړاندې مخکښ منډه جوړوونکی دی. هغه 542 منډې کړې دي. روتراج گایکواک ورپسې قرار لري چې هغه 541 منډې کړې دي او سنجو سمسون بیا په دریم مقام کې ځای لري چې 401 منډې جوړې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومرا 13 وکټې اخیستې دي. هرشل پټیل 19 او ورون چکروتی 14 وکټې ترلاسه کړې دي. په دې سیالیو کې د امپیکټ یا اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه سنیل نارائن تر ټولو وړاندې دی. هغه 416 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي. جسپریت بومرا په دویم مقام کې قرار لري او مارکس ټاینس په دریم مقام کې ځای لري.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونه په دې برخه کې درته د افغانستان د قشتاپه شلوریز لیک سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه خبرو. د مرکه میلمه مو د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید نور په مرکه کې ووري.
عبدالرحیم زید صاحب خبرونه ته ستړی مشي. د پیل بوختنه دا ده چې د قشتاپه شلوریز لیک ارزښت ستاسو لاندې څه دی؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د قشتاپه شلوریز لیک لغه نوم څخه څنګه موږ او تاسو پیږو چې په شمال کې کوم پروژه د قشتاپه د کانال شروع شوی ده. دا به د افغانستان په زراعت کې یو نوې بدلون راولي، نوې انقلاب راولي. نو دغه سری ملي پروژو سټایل پکار دی، دغه سری ملي پروژو المانځل پکار دی. بل ارزښت دغه چې د موږ کوم وطنوال چې دی هغه چې خپل اتلان چې کم د کرکټ اتلان چې په وطن کې موجود دي هغه له نږدې څخه وګوري، خپل داخلي لوبغاړي نږدې څخه وګوري او دغه یو ماحول جوړ شوی دی د کرکټ مینوالو لپاره تر څو د کرکټ څخه خوند واخلي.
د لوبو لپاره برابر شوی کوم کنډیشن چې تر دې د مخکاري دا مناسب دی؟ ځکه په شلوریزو سیالیو کې لیدل کېږي چې په اکثره لوبو کې 316 یا 113 زیاتې منډې نه کېږي. لامل تاسو څه ګڼئ؟ کسان کرکټ بورډ ویلو چې موږ د ویسټ انډیز کنډیشن ته په کتو داسې یو ویشتنځای برابر کړی.
کدی نو بو کنډیشن پاړه درته وایم، د لوب دی کنډیشن هغه سره کم چې په کار ودی ما په نظر لومړی خو ما په څومره معلومات چې لرم دغه سیالي چې په کندهار کې کېدل خو نه پیګ ما چې به کابل تر راشب سولې دی کابل موسم ورته نو جوړ وکټې ټولې ډېټ وکټې دی. نو دغه سی کومه تاسو اوس ماډرن کرکټو ګوري یا د نوري دنیا دغه خپل داخلي کرکټو ګورو ټول دنیا لګیا دا د بیټینګ ټریک جوړي دا په دوا اساس خي یو دای چې دغه شلوري د کرکټ چې د تفریح لپاره دا خلک ته خوند اخلي او څومره ډیر چې خبرډینګ کیږي هغه را خلک ته خوند اخلي. بل دی بولران لپاره ټف کنډیشن دی خو بدل تبې دی منګه چې دا د برعکس دا د بولران لپاره کنډیشن دی رسانه دا د بیټسمنانو لپاره ټف دا خو کومه چې ته د نړیوال ورلد کپ لپاره پریپریشن کوو موږ باید داسې وکړي جوړ کړي وي چې د بیټینګ ټریک وي او خدای دا چې د بیټسمنانو کانفیډنس لیول وږي څو او بل په سختو وکړو باندې بولران خو بولینګ ځان وس بچ کی یا خو بولینګ کی مطلب دا چې تبا یو څانداز هغه ایډیا به تا جوړي. نو دما په نظر باندې دا کنډیشن نو جوړ بل د بارانونو ډیر دغه وکټ ډیر خراب کړل مسلسل بارانونو وصول دغه تیر لسرزو کې تاسو ته معلومات کیږي چې میچونه چې دی هغه ونه سو بیا دی وي چې کوم ریزرو دی دی هغه ریس دی وي په هغه ورځو ته دغه میچونه کنورټ کړل. نو کنډیشن دما په نظر باندې خنه دا جوړ وکټ بیخي ډډ وکټ دی.
یاد لیک ته لوبډلو انتخاب څنګه شوه؟ ټول لوبډلې کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې انتخاب کړی دی. فکر کوي ټول لوبډلې متوازن انتخاب شوی دی؟
د لوبډلې انتخاب تراسو د لوبډلې انتخاب خو مونږه ماته چې څومره معلومات دي وي چې هغه لکان چې په داخلي کرکټ کې خزلې دي دی هغه ته چانسز ورکو یا چا په گریډ 1 کې پرفورمنس کړی یا نور داسې گریډ 2 کې چا پرفورمنس کړی هغه لکان ته یا په خاني کې ملکان چې په لیست کې پرفورمنس کړی یا کنټریکټ لوبغاړي دوی سره الریډي ډومېسټک څومره کنټریکټ لوبغاړي دی هغه ته وفر کړی دا یا د نېشنل کم پلیئر چې دلته اویلیبل دی هغه ته وفر کړی دا د ځوانانو چې دی حتمن منګو کتا سو ګور ډیرې لکان با سریلانکا کې مصروفه دي په آی پی ایل کې مصروفه دي نو ځوانانو ته هم پوره چانس په لاس ورغلی دا خو ما مخکې یادونه وکړه هغه سکنډیشن چې دی شلوري د کرکټ لپاره باید جوړ شوی هغه سکنډیشن نه دا نو تر اوسه د خاص څه استفاده نه دا سو یو نیم ملک پکې ډیر خلوبې دلای دا تر اوسه پورې
دغه لیک د شلوریز نړیوال جام لپاره د تیاریو خفرصت کېدای شي.
کدی شلوری د نړیوال جام دی تیاری خبر اسی نو شلوری د نړیوال جام نه له سالکان چې دی هغه پای پیل کې مصروف دي. دا ډیره ښه خبره ده چې هلته د دنیا بهترین کرکټ دا د دنیا بهترین فیسیلیټیز دی کوچز دی هغه به تیار هلته هغوی انگیج یا هغوی سره ټچ پاتې او د خپل کرکټ سره ماډرن کم کرکټ چې دا هغې سره به ملته لګیا دي خپل کرکټ کوي. ځینې هلکان چې دي او دوه درې هلکان هغه په سریلنکا کې د الف لوب ډلې په تور باغ کې مصروفه دي. نو دلته داسې خاص څوک نه ده پاتې چې هغه د شلوری د لپاره تیار کړي. نو بل دغه کنډیشن ما مخکې مې یادونه وکړه چې د شلوري د کرکټ لپاره دغه سې کنډیشن کې زه نه پوهېږم چې څنګه به پلیئر دوی تیار کړي ځکه چې وکټ یې دی د بولینګ وکټ یې دی بیټنګ ټریک نه دی او هلته به دا کنډیشن مختلفې ما په نظر باندې په وړ کپ کې ډېر فرق به سره ولري دا کنډیشن او د ویسټ انډیز او د امریکې کنډیشن.
آیا دا ډول نوې لیګونه جوړول ډېر ګټور دي که بورډ باید شپږیزي او یا هم په ای پی ایل باندې ډېر تمرکز کړی وای او هغه سیالۍ کړی وای؟
ما خو مخکې مې یادونه وکړه د کشتپی لیګ چې دا د کشتپی لیګ کانال د ارزښت په اړه باندې کوي او سیزن اوسې خو خبره ده سې دوامداره کول دي ما په نظر باندې خپل موږ کدي ای پی ایل دوی وکولی سي چې ای پی ایل ته لاره برابره کړي او ای پی ایل وکولی سي ځکه چې هلته تا ته ډېر ښه کرکټ ملاویږي ډېر ښه پلیئران به هلته پروډیوس کړي او دوی به ډېر ښه پلیئران لاسته راوړي ځکه چې نړیوال پلیئران به هم راځي نړیوال لوبغاړي به هلته راځي د خپل تا بهترین لوبغاړي به هلته موجود وي بهترین کوچز به هلته موجود وي. ای پی ایل وسی ډیره خبره ده د شپږیزي لیگ به تا په ډومیسټک کرکټ کې هغه لکان چې په داخل کې دی افغانستان پرفارمنس کوي هغه په گریډ 1 کې یا کپلن دي تاسو پرایویټ فرانچایز کرکټ کې پرفارمنس کوي هغه ته به یو پلیټ فارم جوړ سي تر څو هغه خپل ځان پروف کړي او بیا نړیوال کرکټ ته برابر سي. دما په نظر باندې د کشتپی لیگ څخه د شپږیز باندې ډیر فوکس کول او د شپږیز نه وروسته ډیر زیات فوکس کول په ای پی ایل باندې د څومره چې ای پی ایل کرکټ د موږ اوسې هغه به موږ ته ډیر خبر اعلان پلاس باندې راسي. دا نه یوازې موږ بلکې د نړۍ هر هیواد نن سبا کوشش کوي چې خپل لیگ ولري او په همدغه لیگونو نه تاسو کولای شئ چې خپل پلیران دوی ته پلاس ورسي. ډېرې مثالونه ورکولای شو کړي هند مثال ورکوه هند هم دا اوس کولای شي چې دوه درې لوب ډلې د نړیوال جام لپاره جوړې کړي. د بنگلاديش مثال ورکولای شو د پاکستان پی سیل مثال ورکولای شو. نو څومره چې موږ لیگ ولرو هغه به موږ ته کرکټ پلاس باندې خپل پلیران پلاس راسي ځکه چې پلیران بدل ته فاینانشلی یو رقم سټیبل سی بل باندې د نړیوال لوبغاړو څخه هغه کوم ایکسپیرینس چې دا هغه بل سره راوړي کوچ څه خبر چې کوم ایکسپیرینس دا هغه به دوی سره شیر کړي. نو پر راتلونکي کې به افغانستان یو خل وبدل ولري البته دی ونډي او دی ټی 20 لپاره ته کولای شي چې کچې ته مونږه ای پی ایل وکړو د بنګ کرکټ به په لنډ وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړي.
اټکل مو څه ده لیگ به ځینې نوې چیرې افغان کرکټ ته ور معرفي کړي
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې نوې لوبغاړي باندې افغان کرکټ ته معرفي کیدا طبي خبره ده چې قلم یو لیگ کې حتمان پکې او دوه درې داسې لوبغاړي مخې ته راځي چې ته کولای شي چې افغانستان کرکټ لپاره دا پریډکشن وکړي چې را ده باندې افغانستان کرکټ لپاره په فیوچر کې کرکټو کې خو زغپل بیا هم دغه لیگ د کوالټي په اړه باندې ما مخکې خبرې وکړې چې دغه لیگ چې دا داسې هغه سره کم کنډیشن چې بکار واغه سي کنډیشن نستا نسبت کو بولران پرفارمنس کوي خو وکټ یې ټول ډېر دی کال البته یو ښه بیټسمین دلته مسلسل پرفارمنس کوي او نو الګ پرفارمنس کوي. نو دا به د افغان لوبډلې لپاره ډېر ښه کوي. موږ تاسو ټاپ 5 بیټسمینانو کې وګورو داسې یو لوبغاړی نشته چې هغه نو وای دا او د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره به ته ووایي چې دا به د افغانستان کرکټ د فیوچر لپاره لا خو د ټورنمنټ یا د لیګ چې د جام چې دا تر اوسه پورې نیمایي میچونه سوي دي نو به ګورو چې وروسته به څه کیږي. تر اوسه پورې خو ما داسې څه کوم بیټسمین مسلسل نه دی لیدلی چې هغه پرفارم کوي. ما هغه پخواني لوبغاړي پرفارمنس کوي او تر اوسه پورې فکر کوم حضرت زازای چې دا غ لیډینګ سکورر دا هغه په 15 میچو کې اوسلو نه وی رنزونه کړی دي. یعنی دا ډیر کم رنزونه دي کابل ګراوند ته کو کو ری ډیر شاٹ وړه کوي ګراوند دا بوند یعنی ډیر شاٹ دي خو بیا چې کله کنډیشن ته وګورو نو بیا ډیر رنزونه دي په تاسو کنډیشن کې دا
ستاسو مشخص سپارښتنه د دې لیګونو په تړاو څه دي؟
دا سی لیگونه خدي کیفیت هم خدا په شروع کې اولنې دوه درې ورځې کې د کیمرا ورک لګو ډیر مشکل درو ده خو روسه بیا خصو زه هر وخت هم دا خبره کوم چې کوم مونږه هر لیگ چې شروع کیږي کشپګی ده کیږي په اول ورځو کې کوالټي لګ د کیمرا ورک خرابې بیا روسه خکیږي. خو دیمه په نظر باندې د غلیګ لپاره پورا کرکټ بورډ نو تیار او هغه سي سره کم چې کار واغه سي ونه سو بل دغه وکټ نه وی دي ډډ وکټ دي بل دغه لیگونو په تړاو باندې تا خبره وکړه. دیمه په نظر باندې د دې نه چې مونږه په خپل شپګی ځبانه دوی چې کوم دی افغانستان دی کرکټ برند دا مونږ ډیر پلیران دي شپږی دی افغانستان کرکټ بورډ دی افغانستان کرکټ تور کړی دی نو په هغه باندې فوکس وسی او کوي کوشش وکړي چې آی پی ایل لپاره څنګه وکول سي چې دی آی پی ایل کرکټ لیگ بیرته را جوړ کی او شروع کی دا د افغانستان کرکټ لپاره ډیر خصاین وی دی افغانستان زکه چې حالت ما مخیم په خبره وکړي چې کافی ډیر امکانات ولو غواړو ته پلاس ورزي نړیوال لوبغاړي برازي تا بهترین خپل لوبغاړي بدل ترازي مونږه کو تاسو ګور په دغلي کې د مونږه د افغانستان د 20 شلوري زکم فرمټ چکم سکواډ دا یو د لوبغاړي دلته موجود دي باقي ټول لوبغاړي چې دی هغه یا په سریلانکا کې دي یا په ایپل کې مصروف دي نو څومره چې تاسو سره کوالټي پلیئرز موجود وي هغه مربي تعلق په خخکاري هم هغه مربي ډیر خبر پوم الکان خمی چور کیږي نو الکان نشتون د ما په نظر باندې د غلي چې رقم رنګ کړه دا او د الکان نشتون باید ضرور وسیږي خو په هر صورت باندې اوس لپاره یو 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 تفریح جوړ کړي د خلکو د انټرټینمنټ لپاره کولای شي چې خپل لوبغاړي وګوري او د داخلي کرکټ د لوبغاړو لپاره ډیر یو فرصت ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زمنګ ونیز سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیدي ل او ریدو او ملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
ਜਨਮ
ورس د ونی مهم پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره يم او لوی متفاوت زاوی د سیاسي پیښه شننه ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبرېږي چې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال ولوتکو له انسان نه په جګړیزو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیب چې اټکل دی تر ډیره به د روانې پیړۍ په آخر کې ډوب شي، په اوبو د پاسه لامبو وهونکی خار جوړي. پر چمن پرلر د پاکستانی ملیشو برید او د هغوی نویو دریځونو نه مهم خبرو، او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوې غوغا باندې هم غږیږو. خو تر هر څه لومړی د وونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د وی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې ډیر زره پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
پاکستان کے 20 سے 30 ہزار نوجوان، مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے؟
پٹولا کے خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشارے نہ کہیں او نہ ہم خپل تړون څخه او د خپل نفیر کار څخه راضی کړي.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام. دواړو لوریو یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي. خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی، مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
د طالبانو د اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد او نقیض مسایل دي. په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لاریونوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې.
دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان، نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني. دوی چې دلته راغلي دي، دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد د سلطه انساني حقوق کلکو لاندې سوی دي.
د افغانانو مسله موږ ډیره جدي نیولې ده، تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي، تر هغې پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې د 300 نه کم دي. هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلس نه کم خلک نشي لګی، او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
د طالبانو د مشر تازه څرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مون نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف په دیوالي ولې شنون کې وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي
اکار باندې زونه دی چې وقم دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی مخکې له دې موږ مسلمانان نه وو په یا هم د کوم بل اسلام څخه دی خبرې کوي چې په هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وي.
افغانستان باید قانون حکومت پاتې شي، دلته باید سیاسي قانون موجود وي، دلته سیاسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي، د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو، او د حکومت او د رعایت او د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. که څوک دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
تیرونه د افغانستان په مسله کې د دوه کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس شو چې د خلکو تاوده بحثونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونې تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد چې د وی ویډیوي محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د یوې افغاني فعالې لخوا له لارې راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه نوم د واشنگټن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې حالې ځلې چې د رواني کړې وي همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا هم فیصله کرد که برای کوشش مایی بود که بین طالبا و دیگه افغان ها یک تفاهم بیه برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موافقه کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
د حرکاتو د سکناتو څخه دا معلومیږي چې نوموړې په دغه حکومتلیک اوس خوشاله نه دي، او اوسنیو حاکمانو ته یو ډول غیر مستقیم افهاموي چې گویا دغه حکومتلیک په ښه شکل باندې تطبیق نشو، د افغانستان خلک خفه دي، سیاسيون خفه دي، او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د په اړه باندې هم د اوسنیو حاکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي. نو د خپل هغه د روسي سرګند نو پترس کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې ګویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم ده. نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنۍ حالت مثبت اشاره نه کوي، او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل غتیر کار څخه راضی بری.
بل خو د تیری ونی یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 25000 نه تر 1500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنگیدلی. نوموړي په کراچۍ کې خپل پلویانو ته وینا کوي د پاکستان پاوز په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه کړي هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوای پر ډیورنډ د غزولو ادا کړي وو، اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوګه پوګه افغانستان کې له جنگیدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي.
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوہ دا ادعا کولا چی افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه داسې سیمه خاردار لګو ما چی نه به دغه خاردار سیم باندې څوک او وختل شي او نه به پر وختل شي. هغه ادعا کولا چی دا سیمه خاردار ولګو، خو زه پښتنه کوم چی دغه سیمه خاردار په لګولو سره بیا هم څنګه له 6000 نه تر 1500 پورې پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه. نن هغه سیمه خاردار چیرته ده چې بیا هم هماغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرښه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي. زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسې هغه سیمه خاردار چیرته ولاړ
کھڑے تھے بار لگا ہوا ہے تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد میں واپس کیسے آ گئے؟
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیستې ده. دغه تازه چې دا کړې ده چې دوی په افغانستان کې 15,000 جنگیلي لرل او د وسنې ادارې سره په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په وسنې فتح کې یا بریا کې د خپلو دغه جنگیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی هغه پوځي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره او لبل خوا کوخخ کوي چې د کابل حاکمانو ته د افهام کې چې کوی اساس په ګټه کې اساس او بریا کې زمونږ لاسو نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي کوم شرایط چې زمونږ دی هغه باید ومني کنه زمونږ جنگیری حل تمشتون لري زمونږ جنگیری دل تمشتون لري یا فرزر مونږ د دې توان لرو چې د 15,000 جنگیالیو په پښتون کې هغه سوه کو چې شاید تاسو ته پاینده کې سردرد جوړي.
او بل خدای سخکاری چې د کډوالو در شړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندري ولړی لا هم سړنه ده. او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوز د ویان جنرال احمد شریف هغه سرګندونی په کله خرد کړی دی چې ویلی یو د مارچ میاشت د خیبر پختونخوا سیمه کې پر چینایي انجنیرانو برید د افغانستان خبره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمنو باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزي پیښې هم شوې دي تړاوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره دی.
د مارچ په شپږویشتمه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان و ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړې هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و. حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا غوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدلی.
او خودکش بمبار به افغان شهری تا.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیات را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این حقیقت آگاه شدند که افغان ها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبانو او پاکستان ترمنځ یو پر بل تورن هم داسې محل تبادله شوی دی چې تازه د طالبانو حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمي چرګانو واردات بیا له سره پیلي. که څنګه افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راوړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خود کفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوې دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره کې اړیکې درلودلې. د پاکستان استابلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو دغه نه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سوار کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره وکتل او دی اوربند لا د پاکستان سره وکړاو یوې روغې جوړې تر سره رسیدلې وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت تر او پرځور شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوا دغه پروژه لستون زو ناکامۍ سره مخ شو. لترې ورسره د طالبانو اړیکې تر یو حد پورې د پاکستان د اسټابلیشمنت او د ملکی حکومتونو سره بیا ترنګل شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلې شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یو د ملا عبدالغنی برادر ډله ده چې هغه د پاکستان نه ښې خاطرې نه لري، اوس هم دغسې شمیرل کیږي چې گویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري. لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیز مسایل مطرح کیږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد او نقیز مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابین اختلاف په ډاګه کوي.
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسېدلې، او دغه هیواد کې لاریونوالو له دولت غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته لاغې چې پارلمان له دغه هیواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پری به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپنا په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لاریونوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استولې چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپل پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لا تیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر دروانډا ته ولېږي. په دغه پروسس کې دوه دانه هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټي پټیل او سویلت براو. مندغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه هفته وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړی ده. د منګه غوښتنه له دغه حکومت نه نن دا ده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لېږي. ولې روانډا هغه یو هواد سلطه انساني حقوق کلب خولاند سوي دي.
په همدغه مظاهره پترس کې موږ د برېټانیا پرلمان ته لاړو، د زنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزې مور سره شریک کړو. په څنګه کې کم پریکړلیک چې لیکل شوی پاغه کې زمونږ غوښتنې ډېر ښکارې دي. هغه پریکړلیک هم موږ د برېټانیا د پرلمان د استاو جرګې غړو ته ورکو، او وروسته به یو بل پریکړلیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلې بڼه هغه تسپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم د ورځو کې درانه شوی ښکاری. وای هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راځي چې د قانون عملی چارې پیل شوي دي، خلک ډېر تشویش کړي چې دوی سره به څه کېږي خپل آینده، او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیرلند ته لاړ شي، او لاړ هم دي چې هلته پایندګي ورکړي. د یو ټولنې په صفت موږ هم کوشش کوو چې د خپلو افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د اتلسو نه کم دي هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلسو نه کم خلک نه شي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکراری وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګ برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې لاغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو، او د طالب حکومت له ورستول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغه لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خریف سیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوي بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونۍ لا نه وه خلاصه چې د سې شنبې په ورځ د دغه ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یوه کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا یې شوې. خو طالبان ویلي چاودنه په یوه موټر سایکل کې چاودیدونکو توکه کړي او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. او تیرونۍ د طالبانو د مشر هغو خبرو غبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تیره شل کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی او هر هغه فرمان چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کې وي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي او هغوی هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخته روان وو. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپاره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شویو افغانانو کورنیو ته پښیماني ښکاره کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګرانه دي او د اسلام د سپیشل دین سره په ټکر کې واقع دي چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي د انجنونو د زده کړې بندیزونه دي د ښځو د باندې تک بندیزونه فرمانونه چې د دې لخوا وځي ویل چې دا واقعا ډیر زیات سخت ګرانه دي. که چیرې د اسلام خبره سي یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دي مشکه خپل ګاونډي هیوادونو ته وګورو هغه هم اسلامي هیوادونه دي خپل ته انجن کولای سي زده کړې ته لاسرسي ولري انجن کولای سي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبت خبره ده یعنی دا گنجائش پرې دي چې کېدې شي د هغه په فرمانونو کې او امرو کې د څه شان موجوده چې هغه انتقاد وړي او هغه باندې یو کې کېدې شي او په اسلام سره پرتل شي بیا د دې ردیدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خاطر شي دلته بعد اساسي قانون موجودي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د رعایت د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي او تر څو دا سوال پیدا نشي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خبره کړي چې خی د طالبانو حکومت په بیلابیل ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا یې تر شکنجي وروسته وژلې دي. او سم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلي کوزی او بری پښتونخوا په کچا د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرلد د پاکستانی ملیشو بریډ ووچه په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدلو پرلتوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلې پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدورکار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولې خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستانی ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناستې چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتګ پر مهال پاسپورت او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلت مسولان وایي یادې پریکړې شاوخوا 40,000 مزدورکاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرښې د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندي د پاسپورت دفتر بندي او بل خزمر خبر نشوی حل این سیم بندوم و ټول وطن ته مخواست کوم شروع راشلې بزمر سره دریږي هرشلې بزمر سره تاون کوي او بل شبل قدم د چمن خلک شکم پر پاسپورت وځي او هغه ته زما دا خواست چې شروع پر پاسپورت ومځي سبیاک چې موږ ولس یې زموږ لغړیان درته ودرېدل بیا به تیدا وای چې تر پر لویس وو پلان اوس واغ اوس موږ ورسره توازی وای چې موږ د پاسپورت چان چې کوم چمن دځي هغه خلکو سره پاسپورتونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه نلسم بندو بیا میسج کوم نشنل بینګ دی دا بینګوم بندو شهر سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونی بل بحث د طالب چارواکو په څلورو مودونو خپل سریو لاغي ورسته راټول شو چې د حمید خراسانی په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبا د خپل څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خبره کړه. حمید خراسانی چې د جمهوریت نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی د طالبانو لره تا ګرسته د غیډل سره بیات اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایشه د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کارونکو ټول غوسه وو. یو شمیر کارونکو ویلي سره لدې چې د طالبانو زین د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړی ده خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمیر کارونکو ویلي حمید خراسانی د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابت کړ چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسیدلی ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراسانی ښکرونه غوڅ کړي. ځینې نورو طالب فعالانو له حمید خراسانی سره مخالفت کړی چې که څلورم واده یې هم کاوه نو پټ به یې تیر کړی وای. او تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بل موضوع دا هم و چې د ګوانتنامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیا صدیقی مدافع وکیل د هغې له یو پاکستانی خپلوان سره کابل ته تللی تر څو د یافیا صدیقی د بیګنا ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د عافی صدیقی په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني د مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلی نیولې خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانی عافیه صدیقی د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بلکې یو شمیر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان په نورو کارونو باندې مصرف کړي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې د مینې او وفاداری کیسې به مډیر اوریدلې وي خو د هغه چینایي مېرمنې د وفاداری کیسې به مهیخ کړي چې په خپل مینې او وفاداری پر لپسې لس کاله کوما کې پروت میړه بیرته ژوند ته راګرځېدو جوګه کړ. د سون هونګ شیا په نوم دا مېرمن د چین په انهوي کې اوس یو میړه په 2014 کال د زړه د حملې له امله کوما ورسته بیا تراوما حالت ته ولاړ چې دی په لس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپلو پښو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغې جوړې د مینې او وفا خبره شوې ویډیو ښیي چې میرمن هونګ شیا خپل روخ شوي خاوند ته د تیرو لسو کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته ژاړي. میرمن هونګ شیا چې د وفا په اړه تیرو لسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوي وایي که څه هم دغه حالت ډیر ستړی کوونکی و خو اوس خوشحاله ده چې بیرته یې خپله کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزیره جوړول خو ډیر شول مګر مالدیب اوس د سمندر په سینا د زل د لامبو وهون کې شل زره کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیب له پلازمېنې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادیدونکی د 5000 کورونو خار وي چې د ډنمارکۍ واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به یې په 2020 کې بشپړې شي مګر سر له راتلونکي کاله ورته کډې ورپیلیدونکي دي. مالدیب چې دا مهال 1200 ټاپوګان لري په اړه ساينس پوهانو ویره خودلې چې دا هیواد به ډیره برخه د روانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لومړنی ښار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچ وي. دا ښار به لمریزه برېښنا ولري، موټرې به پکې نه وي، د هوا د یخولو لپاره به یې د سمندر د تل یخو اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورټ به پکې په کښتیو، بایسکلو او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وای په مصنوعي ځیرکتیا سمباله داسې جنگي الوتکې جوړ کړې چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکي ډاک فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر یوړ. امریکا وایي نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1500 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټولو برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستي. امریکا په دې ټکنالوژۍ سنبال زردانی الوتکې جوړوي چې ټولې چارې به یې په 2028 کې بشپړې شي. خو بل خواله هم پوهان اندېښنه ښیي چې که مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي به ورسره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن و مورز هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په و مورز کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو لپاره او څپو مهیروي.